بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تیران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیلې د چیروغ او جوړو سي. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د مرغومی د میاشتې 9 د 1445 قمری کال د رجب د مبارکې میاشتې 9 او د 2023 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د غزې د جګړې د سیمه ایزو نړیوالو پایلو په اړه د اسپانیا خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. بیا به هم د قرآن په لوشې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ او په پای کې به هم د غزې په تړاو یو نوی مطلب واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په تړاو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت بیانیه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت خرابیدل، په لغمان ولایت کې د والیبال لوبې پر سر د 4 کسانو وژل کېدل، او د القسام کنډک په عملیاتو کې د 5 نورو صهیونیستي پوځیانو په هلاکت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزارت په یوه بیانیه کې د دواړو هیوادونو د پولو پر یوې برخې د حملې په اړه د پاکستان د نه منلو وړ اقدام په غندلو سره اعلان وکړ چې د پاکستان د دوست او ورور حکومت حساب له وسلوالو ترهګرو چلا دی. زموږ د خبریال د راپور له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت پرون پنجشنبه په یوې بیانیې کې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې پر یوه کلي پر غیر ایرانی اتباعو د بی پیلوټه الوتکې د حملې په لړ کې د پاکستان غیر متوازن او د نه منلو وړ اقدام وغانده. د دې بیانیې په دوام کې پر دې باندې په ټینګار سره چې تهران د خلکو امنیت او د ارضي تمامیت ساتنه خپله سره کرخه ګڼي څرګنده کړه. د ایران اسلامي جمهوریت د دواړو ملتونو او د دواړو د ایران او پاکستان حکومتونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او ورورولۍ پر سیاست باندې پابند دی. په دغه بیانیه کې ټینګار شوی چې د پاکستان د دوست او ورور حکومت حساب له وسلوالو ترهګرو جلا دی، او د ایران اسلامي جمهوریت به خپلو دښمنانو او ترهګرو ملګرو ته اجازه ورنه کړي چې دغه اړیکې په تیره بیا په داسې وخت کې چې نسل وژنه او د صهیونیستي رژیم جنایتونه د اسلامي نړۍ لومړۍ مسئله ده ترینګلی کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې راغلی چې تهران د پاکستان له دوست او ورور هیواد حکومت څخه په کلکه تمه لري چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د اډو د جوړولو په مخنیوي کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
پرون سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د دواړو هیوادونو پولې ته څیرمه پر یو کلی باندې د پاکستان د بی پلوټ الوتکې په برید کې نه غیر ایرانی اتباع ووژل شول چې له هغې وروسته په تهران کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت ته احضار شو. پاکستان د ایران د یو ګاونډي هیواد په توګه له 900 کیلومترو څخه د زیات سرحد په درلودو سره له عراق وروسته له ایران سره تر ټولو اوږده ګډه پوله لري. د ایران د اسلامي شورا مشر وایي چې د اسلامي ټولنو په خلاف چې په ټولنه کې د ښځو رول مهم دی، لویدیځې ټولنه ښځې ته د وسیلې په سترګه ګوري. د ایران د محصلینو د خبری آژانس یعنی اسنا د خبر له مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په افکارو او د ایران د اسلامي انقلاب په لاره کې د ښځو لوړ مقام ته په اشاره سره وویل. د ایران د اسلامي انقلاب یو له بې ساري نمونو څخه دا و چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ښځې په ټولنه کې راوستې او ټینګار یې وکړ چې ښځې کولی شي د هیواد په اساسي مسایلو کې برخه واخلي. د ایران د اسلامي شورا مشر په لویدیځو ټولنو کې د ښځو په اړه لیدلوری له اسلامي ټولنو سره توپیر لرونکی او له ښځو څخه د یوې وسیلې په توګه د استفادې په توګه یاد کړ او څرګنده کړه په اسلامي نظام کې ښځه د تمدن جوړونکې ده او د ټولنې په جوړولو کې مهم رول لوبوي. قالیباف په دوام کې د سیمې د بدلونونو او په غزې تړانګې کې د سایونیستي رژیم جنګ ته په اشاره سره وویل، نن د فلسطین مسله چې د نړۍ ټول استکباران د هغې د هیرولو هڅه کوي نه یوازې د اسلامي نړۍ مسله بلکې د ټولې نړۍ او په هرې بڼې سره د آزادۍ غوښتونکو مسله ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له جدي اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. د دغه سازمان په خبره له 2000 کال راهیسې د افغانستان اقتصاد 20% کم شوی او له هرو لسو افغانانو څخه 8 تنه یې لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي څخه محروم دي. یاد سازمان زیاتوي چې طالبانو د اقتصادي ناورین د حل لپاره ځینې ګامونه پورته کړي، لکه د قانونو او انرژي په برخو کې له بهرنیو شرکتونو سره 2 کلن قراردادونه. له دې سره دا اقدامات د اقتصادي زور د ښه کولو لپاره کافي نه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې افغانستان د اقتصادي ناورین د حل لپاره د بهرنۍ پانګونې جذب او د کورونی تولید د ظرفیت لوړولو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې یو جدي خنډ دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په دې هیواد کې بې وزلي او د حل لارې په اړه په غږیز پودکاست کې ویلي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه په مطلق بیوزلۍ کې ژوند کوي او د خلکو دریمه برخه د یوې یا دوه ډوډیو د اخیستو توان نه لري. هغه ویلي په هیواد کې د بیو ټیټېدل او د پیسو نسبي ثبات ته پرمختګ علامه نه ده او دا حالت لا هم د اندېښنې وړ دی. پخوانی ولسمشر ویلي چې که د هیواد د اوسني اقتصادي وضعیت کې تغییر رانشي او په همدې ډول دوام وکړي دا د تدریجي مرګ لاره ده، خو که د افغانستان په قانونو باندې تمرکز وشي نو د دغه هیواد به د فقر په حالت کې پاتې نشي او د نړۍ کومکونو ته به محتاج هم نه وي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په ننګرهار کې د خښتو په بټیو کې د ماشومانو د کار کولو په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
ننګرهار د خښتو په بټیو کې کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر د پخوا په پرتله کم شوی دی. چارواکي او د خښتو بټیو مالکان یې لامل د بټیو د شمیر کموالی او خښتو د کاروبار خرابوالی بولي. ننګرهار کې د خښتو بټیو د ټولنې مشر سلیم احمد زی وایي پخوا په ننګرهار کې د 130 پخوا او شاکې د خښتو بټۍ یا کارخونې موجود وي، خو په تېرو 2 کالو کې د کورونا څپې، ناامنۍ او بلاخره په هیواد کې د سیاسي بدلون په راتلو سره دا شمیر خواوشا اویا بټیو ته راښکته شو. احمد زی وایي اوس مهال په سره رود، بټیکوټ او روداتو ولسوالیو کې یوازې 500 تر 1000 پورې بټۍ فعالیت کوي، چې ورسره د کم عمره کارګرو ماشومانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی.
جمهوریت کې 130 بټۍ وي کنه، بیا دا 4 کاله جنگونه سو، جنگ و کرونا راغلله، بیا نظام سقوط سو، بدل سو، نو 130 بټۍ کې ډېری تخریب سي، ختم شوي. یو اویا به پاتې په سرخود کې چې دین یو 50 به په سرخود کې رواني 50 یا 250 او نورې به په باندې او هم د سی په پټی کوټ او کانو کترغې کې دا غسی
سلیم احمد زیا وای اوس ورته هلمندي پیدا شوی چې یو ځل بیا به د خښتو بټیو کاروبار وغوړیږي د سرو رود ولسوالۍ سلطانپور هغه سیمه ده چېرته چې له پخوا راهیسې د خښتو زیات شمېر بټۍ فعاله دي. په دغه بټیو کې کار کوونکی شاه عالم خان وایي 40 کاله کېږي چې دلته کار کوي او خپل تور ویښته یې همدلته سپین کړل. هغه وایي کله چې دلته له مجبوري ورځې کار پیل کړ اولاد یې نه درلود خو اوس یې زامن همدلته ورسره په کار کولو بوخت دي. شاه عالم خان وایي د روزګار له بېخوندۍ اولادونو زده کړې هم بشپړې نه کړې او نیمګړې ترې پاتې شوې.
مې په دغه یو ځای باندې کړې او خوښ خو د مجبوریت نه مې بس پرېښود. دې دوه زامنو باندې مې کاوه دغه دغه حالات خراب شو بس دغه نه مې راویس کړې. دام نه هم کېو او هغه بل نه هم کېو دواړه نه هم کېو. د یو د قرآن حفظ هم کړې او دا یو شي د درې ولې کاته سپارې ته مو.
د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي هڅه کوي چې د خښتو په بټیو کې له کارګرو سره لازمې مرستې وکړي او تر یو بریده یې دا مرستې ترسره کړې هم دي. نوموړی وایي دوی به دا کورنۍ وهڅوي چې پر خپلو اولادونو درانه کارونه ونه کړي او زده کړو ته یې پرېږدي. هغه وایي دا چاره د دې لامل شوې چې د خښتو په بټیو کې د کمومره کارګرو شمېر راکم شي.
د سرخود په بټۍ کې چې هغوی په شاخه کارونو باندې بوخت وو الحمدلله موږ تر ډېر پورې موږ د هغوی د کورنیو لاسنیوی هم کړی دی هغوی مالی ملاتړ هم کړی دی په همدې موخه باندې چې هغوی خپل هغه ماشومان د شاخه کارونو څخه وژغوري او تعلیم او تعلم ته یې متوجه کړي.
یو مهال د بېوزلۍ له امله د ننګرهار خښتو په بټیو کې د کمومره کارګرو ماشومانو شمېر دومره زیات و چې ان ځینې کورنۍ خپل ماشومان د بټیو له مالکانو سره د پیسو په بدل کې ګرو کړي هم وو. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان د لغمان ولایت په یوه کلي کې تېره چهارشنبه د مرغومي په 28مه د والیبال په سیالۍ کې د دوو خواوو ترمنځ په شخړه کې 4 تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا پیښه د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ په نورام کلی کې له لفظین اندرې وروسته شوې ده. ویل شوي چې په شخړه کې له وسلې کار اخیستل شوی خو دا څرګنده نه ده چې کومې خوا وسلې ته لاس وړی دی. د لغمان ولایت د والی ویندوی یونس یوسفزی د پیښې په پخلي سره ویلي چې په دې تړاو هغه کس نیول شوی چې ډزې کړې او په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې په خان یونس کې د فلسطین له مقاومت سره په نښته کې 15 نور سیونیسټي پوځیان په هلاکت ورسېدل. د مهر خبري اژانس راپور له مخې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنې حماس د پوځي څانګې د قدس کنډک مجاهدینو د غزې تړانګې په سویل او د خان یونس په ختیځ کې د سیونیسټي نیواګرو ځواکونو یوه ډله په نښه کړه چې په دې عملیاتو کې 15 تنه سیونیسټي پوځیان په هلاکت ورسېدل. د سیمه ایزو سرچینو د خبر له مخې سینوسټي پوځیانو د تولکرام پر کم د 1.5 ساعته کلابندۍ ترڅنګ د تولکرام په نور شمس کم کې یو فلسطینی ځوان محمد فیصل د اوس په ډزو سره په شهادت ورساوه. همداشان شهاب خبری آژانس په یو راپور کې اعلان کړی چې د سینوسټي رژیم پوځیانو د رفح ښار په شمال لویدیځ کې پر آل الحشاش سیمې په حمله سره یو شمیر فلسطینیان شهیدان او ژوبل کړل او د دغو شهیدانو زخمیانو یو شمیر یې د الکویت روغتون ته انتقال شوی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیر قدرمن اوریدونکو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د غزې د جګړې د سیمه ییزو او نړیوالو پایلو په اړه د اسپانیا خبرداری. د اسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچیز د چهارشنبه په ورځ د سویس په داوس کې یوې غونډې ته په وینا کې پر غزې د اسرائیلو بریدونو ته په اشارې سره خبرداری ورکړ چې د سیمې امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ دی او دا بریدونه څو اړخیزه پایلې نظام له خطر سره مخ کوي. سانچیز تاکید وکړ د پیښو اوسنی بهیر به د فلسطین له خلکو سره مرسته ونه کړي، هغه څه چې په خطر کې دي د امنیت، سوداګرۍ، سوکالۍ، د ټول منځني ختیځ ثبات او د څو اړخیز نظام نظم دوام دی. د اسپانیا جګپوړو چارواکو تر اوسه پورې د ساینستي رژیم د جنایتکارانه اقداماتو په وړاندې جدي دریځونه نیولي دي. د هغو له جملې د اسپانیا د ټولنیزو حقونو وزیر یون بیلارا په دې وروستیو کې ویلي چې اسرائیل په سلګونو زره خلک په غزه کې له برېښنا، اوبو او خوراکي توکو بې برخې کړي او په ملکي خلکو بمباري کوي چې دا ډله ییزه سزا او د نړیوالو قوانینو خطرناکه سرغړونه ده او دا یو جنګي جنایت او نسل وژنه بلل کېدای شي. د اسپانیا د ټولنیزو حقونو وزیر زیاته کړه چې اروپایي ټولنه او امریکا د اسرائیلو رژیم دښمنانه سیاستونو ته دوام ته هڅوي. د اسپانیا لومړی وزیر د غزې په تړانګې باندې د ساینستي رژیم د هوایي او ځمکنیو حملو د دوام او د دغې سیمې د اوسیدونکو د نسل وژنې له امله د سیمه ییزو او نړیوالو بهیرونو په اړه د غزې د جګړې د پایلو په هکله خبرداری ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت د جنوري په 18 اعلان وکړ چې د فلسطیني شهیدانو شمیر 24,443 تنو ته رسیدلی او 16,504 تنه نور هم ټپیان شوي دي. په حقیقت کې په غزه کې جنگ او د ساینستي رژیم له ځانه د دفاع په پلمه په غزې د خپلو جنایتونو حملو په دوام په ټینګار سره چې البته د اسرائیل او ځینو هیوادونو د ستراتیژیک متحد په توګه د امریکا او د اروپایي هیوادونو لکه جرمني او برېټانیا له بشپړ او هر اړخیز ملاتړ سره مل دی، پر ثبات او سیمه ییز او نړیوال امنیت او سوداګرۍ منفي اغیز لري. د غزې د جګړې یوه پایله چې د نړۍ پر اقتصاد او سوداګرۍ مستقیم اغیز کوي، د فلسطین په ملاتړ کې د سر سمندرګي په اوږدو کې د یمن اقدامات او د غزې د محاصرې د پای ته رسولو غوښتنه ده چې د نیواکي فلسطین لپاره د بیړیو په ضبطولو یا برید کولو سره یې اسرائیلو ته د جدي زیان رسولو سربیره چې د دوی د بهرنۍ سوداګرۍ 90% برخه په سمندر پورې تړلې ده. په عین حال کې په نړۍ کې د سمندري تجارت لګښتونو په ځانګړې توګه د لویدیځو قدرتونو لپاره هم د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د سمندري چارو نړیوال سازمان د 2024 کال د جنوري په لومړیو کې اعلان وکړ چې د نړۍ 1300 سترو بیړیو شرکتونو ویلي چې دوی په سور سمندر کې د کښتیو پر ضد د بریدونو له کبله د خپلو کښتیو د تګ راتګ لپاره د افریقا په شاوخوا کې لاره غوره کړې او په دې توګه یې امنیتي شرایط سخت کړي دي. د سره سمندرګي شرکتونه اړ کړي چې آسیایي بازارونو ته د تګ لپاره لوی باروړونکي شرکتونه 25,000 کیلومتره لاره ووهي او خپل مالونه له کیمپ او میدانونو څخه تیر کړي. د دې مسلې په پایله کې د سوداګریزو سمندري سفرونو موده 2 میاشتې زیاتیږي. دا کار د دې سبب شوی چې شرکتونه او حکومتونه په امریکا فشار راوړي چې ساینستي رژیم د غزې د محاصرې د ختمولو لپاره مجبور کړي. د سیاسي تبصرې پای. ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته نشریږي. د تاریخ پاڼې پروګرام دی او همدارنګه د قرآن په لوشې یوه نوې برخه به واورئ، او له دې سره به د غزې د ورځې په تړاو ځانګړې خبرونه او مطلب هم واوري چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې پته ده او تاسو په دې ویبپاڼه کې بېلابېل علمي، سیاسي، دینی، کلتوري، جالب او سپورتي ورزشي مطلبونه اورېدلی او لیدلی شي. همدارنګه د نن ورځې تازه او مهم خبرونه هم لیدلی او اورېدلی شي. همدارنګه پښتو نهنوی ات یهو ډاټ کام هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې هم تاسو کولی شئ زموږ سره خپل وړاندیزونه شریک کړئ. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې، بیا هم مننه. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
د تاریخ پاڼه عزت مونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، اوس هم پاو وکړی د تاریخ یو بلې پاڼې ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هم هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 8 او د 2024 میلادي کال د جنوري له 19 نیټې سره سمون خوري. یول سوا څلویښت کاله پخوا د 315 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 8 نیټه مسلمان محدث او ادیب ابن ترار زیږیدل دی. د ابن ترار په نوم مشهور ابو الفتح مهافي بن زکریا بن یحیی لشافعی عالمانو یو لوی استاد وو او په فقه، ادب، حدیث، نحو، لغت کې ډیر مهارت درلود. دغه مسلمان پو په فقه کې یو شمیر تالیفات لري. د ابن ترار له آثارو چې د ادب په زمینه کې ډیر غوره محتوا لري، د الجلیس والانیس کتاب ته اشاره کولای شو. دغه کتاب یو سر ټوکی لري چې له هغه یو شمیر د حدیث نبوي له ذکر سره پیل شوی او وروسته مؤلف د حدیث شرح ته مخه کړې ده او مناسب منظومه قطعی او حکایتونه نقل کړي. ابن ترار په 390 هجری قمری کال په 15 کلنۍ کې په بغداد کې وفات شو. دو سوا تاتیا کال پخوا د 1418 میلادي کال د جنوري په 19 نیټه انګلیسي انجینیر او ایجادونکی جیمز وارد زیږیدلې دی. هغه د علمي مسایلو په اکله مطالعه او څېړنې ته ډېره دلچسپي درلوده. جیمز وارټ د خپلو څېړنو په لړ کې بریالی شو چې د بډاس ځواک کشف کړي او په دې توګه په صنعت او په ځانګړې توګه په مځکني او سمندري ترانسپورت کې انقلاب رامنځته کړی دی. لوکوموټیوونه او د بډاس کشتۍ د دغه اکتشافاتو لاسته راوړنې دي. جیمز وارټ په 1919 میلادي کال کې مړ شو. یو سل دو او یا کال پخوا د 1233 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 8 نیټه د ایران او انګلستان ترمنځ د پاریس تړون د ناصر الدین شاه قاجار په پړاو کې رامسته شو. د هرات ټاټوبی له ډیر وخت راهیسې د ایران ټاټوبی وو، خو د محمد شاه قاجار په وخت کې د ایران له لاسه ووته. ناصر الدین شاه قاجار د هغه د بیا نیولو لپاره پر هرات لشکرکشي وکړه او 1233 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په دغه وخت دغه ښار ونیوه. دغه کار چې د انګلستان خوښ نه و، د هغو د عکس العمل سبب شو او د خارک ټاپو، بوشهر او د خوزستان ځینې نورې سیمې ونیولې. د دغو اړیکو له خرابېدو وروسته ایران د کینو د ختمولو لپاره خپل یو استازی پاریس ته ولیږه او هلته یې د پاریس تړون لاسلیک شو چې د هغه په اساس ایران په افغانستان کې د لاسوهنې حق نه لري او باید د هرات لپاره له خپلو ادعاګانو سترګې پټې کړي. دغه تړون په ایران کې د انګلستان د ډیر نفوذ سبب شو. پنځه څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه او پنځوسم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د ایران مسلمانو خلکو په خپل ایمان او اتحاد سره د شاه د تر ټولو وروستۍ پاتې یعنی د شاپور بختیار د حکومت پر خلاف په یو ستر لاریون ګډون وکړ. لاریون کوونکو د پاچاهۍ د غیر قانوني والي د اعلام او د شاه رژیم د څنګ ته کولو او په ایران کې د اسلامي جمهوریت د جوړونې غوښتنه وکړه. په همدې ورځ حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په پاریس کې د ایران ملت ته په پیغام کې وفرمایل، زه به انشاءالله ډیر ژر له تاسو سره یو ځای شم او ستاسو په خدمت کې بوم او ستاسو په همت او میړانې سره به مشکلات ختم کړم او د ټولو طبقو په یو قدم او یو آواز سره به د ایران د خپلواکۍ او آزادۍ په لار کې کوشش وکړم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو ل یو بل پروګرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله سمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، د قرآن د پلوشو په تیره برخه کې د جن د مبارکې سورې اووم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له اتم تر پنځلسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د جن د مبارکې سورې له اتم تر لسم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی دا سی فرمائی،
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
جبارا، او دا چی بیشکا موگ دا خبر اخیستلو لپارا آسمان تا ورسیدو، نو موگ حقا ومنده چی پر دیرو سختو چوکیدارانو او سوزونکو شغلو یعنی شهابونو سرا دکڑه شویده، او دا چې بیشک موږ به د خبرونو او ریدلو لپاره د دې آسمان په زینو زینو کې کیناستو، خو اوس چې څوک غواړي په پټه خبرونه واوري نو د ځان لپاره به د اور لمبه منتظره ومومي. او یقینا موږ نه پوهیږو چې له هغه چا سره چې په ځمکه کې دي د شر او بدۍ اراده شوې ده یا د دوی لپاره د دوی رب د لارښوونی او خیر اراده کړې ده.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو چې د پیریانو یوې ډلې د خدای د رسول له خولې د قرآن مجید د آیتونو په اوریدلو سره په هغه حضرت ایمان راوړ او بیا یې په پیریانو کې د اسلام د دین تبلیغ وکړ، د آیتونه د مؤمنو پیریانو د خبرې په دوام کې چې خپل قام ته د تبلیغ په وخت هغوی ته وویل، موږ پیریانو به له دې مخکې په آسمانونو کې پټې خبرې اورېدلې او له ځینو خبرونو به خبرېدو، خو اوس حالات بدل شوي او آسمانونه له غښتلو ساتونکو او څوکیدارانو ډک شوي او څوک چې غواړي په پټه خبری واوری یو شغله ورپسې کیږي او آسمانونو ته د ورننوتلو اجازت نه ورکوي. هغوی په دې ټیکې په ټینګار سره چې د حالت دغه بدلون یا د مځکې لپاره د عذاب د نازلیدلو او شر نښه ده او یا د ځمکې د خلکو د هدایت او تکامل لپاره د نوي پیغمبر د راتګ نخه. البته څرګنده ده چې مؤمنو پیریانو د آسمان د حالت دغه بدلون د خپلو خبرو په رښتیا والي یو دلیل ګاڼه او هغه یې د خلکو د هدایت لپاره د خدای د ارادې نخه ګڼله، ځکه چې د آیتونو په اوریدلو سره پوه شول چې خدای تعالی د هغوی لپاره یو نوی پیغمبر له نوی کتاب سره نازل کړی دی چې د وحی د لمر پر خیژلو سره د جهل تیاره پای ته ورسیږي. لکه څنګه چې د صافات سورې له اووم تر لسمو آیتونو په وضاحت کې راغلی دی، شیطانانو غوښتل د نړۍ د تدبیر او چلولو مرکز ته یې چې چاروالی فرشتې دی ننوزي چې په پټه له هغه ځایه خبرونه واوري او د هغوی د هدفونو پر خلاف عمل وکړي، خو کله به چې دغه حدودو ته نږدې کېدل ویشتل کېدل به چې له هغه ځایه وشړل او لیرې شي. په دې اړه چې د قرآن کریم مطلب د دغه آیتونو د الفاظو ظاهر دی چې محسوسو چارو ته اشاره کوي یا دا چې مطلب تمثیلی او تشبیهی چاری دی، د قرآن په مفسرانو کې مختلف نظرونه موجود دي، لکه څنګه چې په قرآن کې دغه آیتونه ته په ورته نورو ځایونو کې راغلي چې د اکثرو مفسرانو له نظره د هغو لفظي ظاهر چې محسوسیدونکي چارې دي د آیتونو مقصد نه دی، بلکې دغه الفاظ یو ډول له محسوسو چارو سره د معقولو چارو تشبیهول دي، لکه د لوح، قلم، عرش او کرسی. ټیک
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د اسلام د پیغمبر راتګ په نړۍ کې له ځینو بدلونونو او تحولاتو سره مل و چې یو پوکې په آسمانونو کې لشتونه د پیریانو منع کول و. دویم، د قرآن په نزول سره د جنیانو د پټو خبرو اوریدل او د ځمکې د خلکو د خبرونو اخیستلو لپاره له دغه پیریانو د کاهنانو استفاده بنده شوه.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د جن د مبارکې سورې له یولسم تر پنځلسمو آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
جبارا، او بشک پموکی زنی نیکان او صالح کسان دی او پموکی لدغ و چخلان دی همشتا موک پا مختلف و لارو روانیو، او بشک موک یقین وکر چی موک با پزمک کی الله لسر عاجز نکریشو او موږ به هیڅ کله د هغه له قدرت ونه تښتیدای شو، او بشکه موږ چې کله هدایت یعنی قرآن واورېده نو ایمان مو پرې راوړ. نو هغه څوک چې په خپل رب ایمان راوړي نو نبا لنقصان ویریگی او نه د چا لظلم څخه. او بشکه په موږ کې ځینې مسلمانان دي او ځینې ظالمان دي، نو هغه چې اسلام راوړي همدغه خلک دي چې د نیغې لارې قصد او طلب یې وکړ، او هغه چې ظالمان دي نو دوی به د جهنم لرګي او خاشاک وي.
ګلونو اوریدونکو، د مؤمنو پیریانو د خبرو په دوام کې چې د قرآن د منلو لپاره یې نورو پیریانو ته بلنه ورکړې وه، دا آیتونه فرمایي: په موږ پیریانو کې مختلفې او بیلابیلې ډلې موجودې دي، ځینې نیکې دي او نیک کارونه کوي، او ځینې ناصالحې او په بدو چارو پسې دي. له همدې ځایه معلومیږي چې جنیان هم د ارادې له آزادۍ او اختیاره برخمن دي، نو ځکه په هغوی کې هر یو په خپله اراده او اختیار یوه لاره غوره کوي. ځینې لکه ابلیس د نورو په وسوسه کولو او غولولو او په ناوړه کارونو پسې دي، او ځینې داسې نه دي، خو هغه څه چې د خدای د اوامرو په نافرمانۍ او د نورو په بیلاری کولو پسې دي، پوه دي شي چې د خدای له قدرته د تیښتې لاره نه لري او هیڅکله نشي کولای د خدای پر ارادې غالب شي. مؤمن پیریان یو ځل بیا تأکید کوي چې موږ د قرآن د آیتونو په اوریدلو سره هدایت شو او پرمو ایمان راوړ، نو که تاسو ایمان او قرآن ته بلو، له دې مخکې په خپله د هغه په حقانیت پوه شوي او هغه مو منلی دی. موږ باور یو چې هر څوک چې په خدای تعالی ایمان راوړي او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رسالت او د قرآن کریم حقانیت ومني، هیڅ ویره او اندېښنه به ونه لري، لدی چې داسې نوي د نیکو کارونو بدله یې ور نه کړی شي، ځکه چې داسې یو کس خدای علیم او حکیم او عادل ګڼي او یقین لري چې کوم ښه کارونه کوي خدای تعالی به یې له هیڅ کمی بدله او اجر ورکوي. مؤمنو پیریانو په دې ټکي ټینګار وکړ چې فلاح او ژغورنې ته د رسېدلو لاره د خدای په وړاندې تسلیمېدل دي، او څوک چې داسې وکړي نیغه لاره یې غوره کړې او د هدایت او تکامل په لور یې ګام پورته کړی دی. خو څوک چې داسې ونه کړي په دنیا کې په ځان او په نورو ظلم کوي، او په آخرت کې هم انجام دوزخ ته تګ دی، او د قرآن مجید په تعبیر هغوی د دوزخ خاشاک دي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، پیریان هم د انسانانو په شان د پیاوړي ارادې او اختیار خاوندان دي، نو ځکه په هغوی کې هم مؤمنان او هم کافران شته، او هم نیکان او بدچاري. دویم، څوک چې په خدای ایمان لري د خپلو نیکو کارونو د بدلې په اړه هیڅ ویره او اندېښنه نه لري، او پوهیږي چې د خپلو کارونو اجر او بدله به یې له هیڅ کمی لاسته راوړي. دریم، د حق او باطل د پیژندلو یوه لاره د هغوی د پیروانو د برخلیک پرتره کول دي. د حق لارویان هدایت، ودی او اصلاح ته رسیږي، او د باطل پیروان په ظلم، تیری او بی عدالتی اخته کیږي. څلورم، قیامت له انسانانو سره مخصوص نه دی. پیریان به هم د قیامت په محکمه کې حاضریږي، ځینې به جنت ته ځي او ځینې به یې د دوزخ په عذاب اخته کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغې برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په پای کې د پاک رب له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ هم د مؤمنانو په لیکه کې راولي انشاءالله. نو په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
د غزه نړیواله ورځ
ډیر زتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنه عزیزانو د غزه د نړیواله ورځ په مناسبت له یوې ځانګړې مطلب سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د ایران په کال هنداره یعنی کلندر کې د مرغومې د میاشتې 9 چې د جنوري د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري د فلسطین د غزې ترنګ ورځ نومول شوې ده. سیونیست رژیم د 2008 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه په وحشیانه او غیر انساني اقداماتو کې د فلسطین په غزې ترنګ باندې د جنگي الوتکو بمباری وکړه او دغه بمباری د جنوري د میاشتې تر 18 نیټې پورې روان وي. دغه جنگ په اسرائیلو کې د ګرم سرب یعنی د ویل سرب او په فلسطینیانو کې د غزې د وجلې یا د 22 جنگ په نوم یادیږي. په دغه نابرابر جنگ کې 1,455 فلسطینیان شهیدان سول او 15,000 نور هم ژوبل سول. سیونیست رژیم په 22 پرله پسې حملو کې د غزې ترنګ ډېر کورونه، روغتونونه، ښوونځي، جوماتونه، درملتونونه، بیخ بنایانې او تاسیسات له منځه یوړل. په دغه جنگ کې د لومړي ځل لپاره سیونیست رژیم په خپل ټول پوځي توان او د امریکا په ملاتړونو سره د حماس اسلامي مقاومت غورځنګ په کامل ډول د حذفېدا هڅه کوله او حماس غورځنګ وښوده چې د سیونیست رژیم په مقابل کې چې په ډېرو وسلو سنبال دی د مقاومت کولو توان لري. د اسرائیلو جالي رژیم یو ځل بیا په 2014 میلادي کال کې په غزې ترنګ باندې په پراخه سویه او د اوږدې مودې لپاره سترې حملې پیل کړې. د دغو بریدونو په بهیر کې چې 1,500 دوام پیدا کړ، د فلسطین 2,175 فلسطینیان شهیدان او 1,500 هم ژوبل سول او د غزې ترنګ بیخ بنایانې تباه سوې او د غزې د خلکو لپاره د ژوند شرایط نور هم سخت سول. خود فلسطین خلکو د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په ملاتړ کولو او د سیونیست رژیم د حملو په وړاندې په مقاومت کولو سره د اسرائیلو رژیم د اوربند منلو ته مجبور کړه. په ټولنیزو، اقتصادي او پوځي اړخونو کې د سیونیست رژیم لپاره د غزې د جنگ پایلې تر دې حده ناوړې وې چې د جنگ په ختمېدا سره د اسرائیلو د جالي رژیم په کابینې کې سیاسي کړکیچ نور هم زیات شو او د دغه رژیم په سلګونو چارواکي له خپلو کارونو لیرسول. د فلسطین اسلامي مقاومت ډلو له هرې تیرې وروسته د سیونیست رژیم له تیریو سره د مقابلې له تجربو په استفادې سره له مخکې نه زیات ځانونه چمتو کول. له غزې ترنګ څخه په نیواکې فلسطین کې په لیرې پراتو پوځي او صنعتي مرکزونو او ښارونو باندې حملو کولو وښودله چې د فلسطین مبارزانو تر دې حده قدرت پیدا کړی دی چې اسرائیل نور نسی کولای هر وخت چې وغواړي په غزې ترنګ باندې برید وکړي، ځکه چې د اسلامي مقاومت ډلو له قدرتمند ځواب سره به مخامخ سي.
قدرمن اوریدونکو، سیونیست رژیم د فلسطین په غزې ترنګ کې د فلسطین له مقاومت ډلو څخه له پله پسې ماتې وخوړلو وروسته داسې تصور کاوه چې د غزې ترنګ په هر اړخیزه کلابندۍ سره کولای شي د غزې ترنګ د څه د پاسه 600,000 خلکو اراده او مقاومت مات کړي. سیهونیست رژیم نه یوازې ونه توانید چې د غزې ترنګ له 3 کلابندۍ کولو خپلو هدفونو ته ورسیږي، بلکې محدودیتونه سبب شول فلسطینی مبارزان ځانونه د اوږدې مودې جنگ لپاره چمتو کړي او ځانونه د اسرائیلو د عسکرو سره د چریکي جنگ درودې او په ډول ډول وسلو سنبال کړي. د فلسطین د غزې ترنګ د مځکې لاندې ستر ټونلونه د سیهونیست رژیم ته د پیاوړې ګزارونو د ورکولو او ځانونو ته د کم تاوان در رسیده لپاره د فلسطینی مبارزانو یو اساسی اقدام دی. د طوفان الاقصی عملیات او د نیواکی فلسطین عمق ته د سلګونو فلسطینیانو نفوس او د صهیونیست رژیم د سلګونو عسکرو وژل او د سلګونو نور کسانو نیول د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د چمتوالی او د توان او وس اوج او د صهیونیست رژیم د امنیتي او استخباراتي چتر او روب د ماتې نښه ده. طوفان الاقصی عملیاتو ته د صهیونیست رژیم غبرګون په غزې ترانګې باندې ورانوونکې او وحشیانه حملې دي. د اسرائیلو لومړي وزیر نتانیاهو په سخت ګزار باندې د سرپوش د کېښودلو لپاره چې د اسرائیلو امنیتي او استخباراتي اعتبار په تېره بیا د وسپنیزې ګنبزې یعنی ایر دوم توغندی سیستم ته یې ګزار ورکړی دی. د غزې ترانګې له ملکي فلسطیني وګړو د سخت انتقام اخیستلو ته مخه کړې ده. همدا اوس څه د پاسه سل ورځې کېږي چې صهیونیست رژیم له مځکې، هوا او سمندر څخه په غزې ترانګې بریدونه کوي. له دغو حملو د اسرائیلو هدف په نه اوسېدو وړ سیمې د غزې بدلول، د اسرائیلي بندیانو خوشي کول او د حماس غورځنګ له منځه وړل اعلان شوی. په غزه باندې د اسرائیلو په حملو کې تر نن ورځې پورې له 24,000 څخه زیات کسان شهیدان شوي، چې او یا فیصد یې ماشومان او ښځې دي. آکسفام مرستندوی مؤسسې په خپل وروستي راپور کې ویل صهیونیست رژیم هر ورځ 250 فلسطینیان شهیدوي. آکسفام مؤسسې ویل دغه اندازه وژله د غزې ترانګې پر ضد د اسرائیلو جنګ په 21 میلادي پیړۍ کې په یوې تړون تر ټولو مرګونې جنګ بدل کړی دی. د دغه راپور په دوام کې ویل شوي دي چې په غزې ترانګې کې هر ورځ د مړینې اندازه د سوریې له جنګ څخه چې هر ورځ 6.15، د سودان له جنګه چې هر ورځ 1.56، د عراق له جنګه چې هر ورځ 5.8، د اوکراین له جنګه چې هر ورځ 3.9، د افغانستان له جنګه چې هر ورځ 3.8، او د یمن له جنګه چې هر ورځ 15.8% خلک پکې وژل کیږي ډیر زیات دی. په آکسفام مؤسسه کې د منځنی ختیځ د برخې مدیر سالی ابی خلیل وویل هغه جنایتونه چې اسرائیل په غزې ترانګې کې ترسره کوي واقعا بوجنون کې دي، او سل ورځې کیږي چې د غزې خلکو یو حقیقي جهنم زغملی دی. په غزې کې په هیڅ سیمه کې امن نشته او ټول خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو د نسل کشی ماشین د فلسطین زرګونو ماشومان، ښځې او سړي شهیدان او ژوبل کړي او 2 میلیونه خلک یې کډوال کړي دي. د فلسطین د غزې ترانګې زیاتې سیمې ورانې شوي دي، خو اسرائیلي قصاب خپل هیڅ یوې غوښتنې او هدف ته نه دی رسیدلی. د فلسطین څخه د پاسه 2 میلیونه خلک د غزې ترانګې د بیخبنایانو او د کورونو لورانېدا سره سره د خپل سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. صهیونیست رژیم نه دي توانېدلی خپل یو بندي آزاد کړي. فلسطینی مبارزان هم هر ورځ د اسرائیلو په لسګونو پوځیان وژني او ژوبلوي. د فلسطین د غزې ترانګې هیڅ سیمه د صهیونیست رژیم د ټانکونو او زغرګاډو لپاره امانه نده.
صهیونیست پوځیان د فلسطینی مبارزون لپاره په لاسرسی وړ هدفونو باندې بدل سوي دي. د اسرائیلو روغتونونه د زرګونو عسکرو د درملنې توان نه لري. د صهیونیست رژیم لومړي وزیر نتانیاهو او د اسرائیلو د کابینې نژاد پرست وزیران هر ورځ لاپې وهي او د فلسطینیانو د وژلې په دوام ټینګار کوي. د اسرائیلو لومړي وزیر نه د نیواکي فلسطین په داخل او نه د نړیوال نظام په ډګر کې کوم اعتبار او عزت لري، خو په امریکا او اروپایي وادونو کې د صهیونیست رژیم ملاتړي هڅه کوي په ظاهر کې چې هم وي له صهیونیست رژیم خپل واټن وساتي او د صهیونیست رژیم د هدفونو نه پوره کېدا ته اشاره وکړي. امریکا او اروپایي هیوادونه په ښه ډول پوهیږي په فلسطین کې مقاومت ختمیږي نه. په همدې دلیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تیرو درو میاشتو کې منځنی ختیځ ته په څو سفرونو کې بیا بیا په غزې ترانګ او لویدیځه غاړه کې د فلسطین د حکومت په جوړېدا ټینګار کوي. داسې نظریه چې په تلابیب کې واکمن سیونستان د هغه منلو ته تیار نه دي. په غزې ترانګ کې د فلسطینیانو د وجلې دوام د سیونیست رژیم پر ضد نوې جبهه پرانستی دی. په مسلمانو او لویدیځو هیوادونو کې د فلسطین له خلکو د ملاتړ اندازه هر ورځ په زیاتېدا ده. په اسرائیلو باندې واکمن سیونیستان په دوهم نړیوال جنګ کې د یهودیانو د وژلې په غټ ښودلو سره د فلسطین نیواک او د دغه ټاټوبي د خلکو کډوالول توجیه کوي. د همدغه تبلیغاتي سیاست په چوکاټ کې په لویدیځو هیوادونو کې د اسرائیلو ضد اقدامات له یهودیانو سره جنگ ګڼل کیږي او جرم بلل کیږي. خو نن سبا د اسرائیلو د جعلي رژیم د غندلو او د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره په امریکا او اروپایي هیوادونو کې د څو زره کسانو او د څو سوه کسانو غونډې ترسره کیږي. د نسل وژنې په جرم په هالنډ کې د هاګ نړیوالې محکمې کې د اسرائیلو په جرمونو باندې د غور لپاره یوه دوسیه جوړه شوې ده. د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو نه یوازې ونتوانېده چې د غزې ترانګې نوم د دغه سیمې په ورانولو سره د فلسطین له جغرافیې څخه پاک کړي، بلکې اپوټه په تیرو درو میاشتو کې د فلسطین د خلکو نظریه او د غزې ترانګې نوم په دنیا کې ژوندی او پایدار سوی دی.
گرانو قدرمن اوریدونکو، د غزې د نړیوالو ورځې په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په دې وجه موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو. Thank you.